په ایران کې د هنګاو پونوم د بشري حقوقو سازمان وايي د سارا ګوهری پونوم یو افغانه محصله د تابعیت په سرحد کې د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوې او نامعلوم ځای ته انتقال شوې ده. د راپور له مخې د غفان انجلۍ چې د ایران په پلازمینه تهران پوهنتون کې د ټولن پیژندنې په برخه کې زده کړې کولې وروسته له هغې نه درکه شوه چې پر خپل انسټاګرام یې د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقلې څېړنې خبره کړې وه. ویل کېږي چې سارا ګوهری له نږدې لس ورځو راهیسې نه درکه ده. ایران په دې وروستیو کې د میشتو افغانانو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو په خبره په تېرو شپږو میاشتو کې له 1 میلیون څخه ډېر افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د سوریې په جنوب کې په نښتو کې کموالی راغلی دی. دغه نښتې د تېرې اونۍ راهیسې پیل شوې او د راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 300 کسان پکې وژل شوي دي. روبیو پر ایکس پاڼې پرون چهارشنبې ولیکل، موږ له ټولو ښکېل خواوو سره خبرې کړې دي او نن ماښام د دغه وحشتناک وضعیت د پای ته رسولو لپاره په ځانګړو اقداماتو هوکړه شوې ده، خو د دغو اقداماتو په اړه روبیو جزئیات ورنه کړل. د سوریې په سویدا ولایت کې د دروزی او بدهی مسوي فرقو ترمنځ نښتو زور اخیستی او اوس مهال د سوری حکومتي ځواکونه له دروزی وسلوالو سره په نښته اوښتي دي. له سیمې د حکومتي ځواکونو په لاس د ملکیانو د اعدام راپورونه هم ورکړل شوي دي. بل پلو اسرائیلو پرون د سوری په پلازمینه دمشق کې د دفاع وزارت په ګډون پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې امریکا له اسرائیلو غوښتي دي چې پر سوری خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. روبیو ویلی پر دمشق د اسرائیلو بریدونو ته اندېښمن دی او تاکید کړی دی چې امریکا غواړي دا جګړه پای ته ورسوي. سپینې مړۍ پرون چهارشنبې وویل تمه ده نن پنجشنبې ولسمشر ټرمپ د امریکا په وخت د مازدیګر څلور بجې یو شمېر اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي، خو سپینې مړۍ د دغو فرمانونو په اړه جزئیات خپره کړي نه دي. له دې وړاندې ولسمشر ټرمپ د کډوالو د اخراج په ګډون ډېر شمېر جنجالي اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. د جیشل هیوادونو د مالی وزیران نن پنجشنبې په جنوبي افریقا کې راټولېږي څو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د وضع شوو لوړو تعرفو د ګواښونو او نړیوالو ستونزو په اړه خبرې وکړي. جنوبي افریقا د یووالي، برابرۍ او دوام تر شعار لاندې د دغې غونډې کوربه دی او د بحثونو ډېر تمرکز به د پانګې پر لوړه لګښت او د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د مالي تمویل چمتو کول وي. د امریکا د خزانې وزیر سکات بنز د دویم ځل لپاره د مالی وزیرانو په دغې غونډه کې ګډون نه کوي او پر ځای د واشنگټن استازی مایکل کاپلان دغې غونډې ته ورځي. د راپورونو له مخې د هند، فرانسې او روسیې د مالی وزیران هم په غونډه کې نشته. ولسمشر ټرمپ پر وارداتو د 10% نوو تعرفو په وضع کولو سره په نړۍ کې ستونزې ژورې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کوکا کولا شرکت له هغه وړاندې سره موافقه کړي چې له مخې یې په امریکایي الکولي مشروباتو کې د جوارو د فرکتوز ډک شربت پر ځای د نشکرو له شربت استفاده وکړي. کوکا کولا شرکت په بیان کې د دغه برند سره د ټرمپ له لیوالتیا مننه کړې او ویلې چې ډېر ژر به خپل نوي محصولات وړاندې کړي، خو د مشروباتو په ترکیب کې د کوم بدلون خبره تایید کړې نه ده. دغه خبره په بازار کې د جوارو د شربت د شرکتونو 6% ونډه راکمه کړې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلی مهربانه را پستنامه سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زکونکو هیلی دا چی روغا جروسی او دا سیحت جبه بو پتنوی. تس طول تا دا اوم طولگی تاریخ مزمون پینزلسم لستش رغلاستویم. هیلی دا چی نن روز هم دا لست را خیر نیشی بورا سرمال اوسی او دا نن روزی دا موضوع سخه گتا وخلی. نن مو لوست پینزلسم لستی پینزدر شما آوش پشدر شما پانه دا موضوع مو ارداد دا چی ارداد کشانیانو دا امپراتوری فرهنگی مرکز پا توگه ولی او اتردوال تکل سوی دی. پر هم دې موضوع باندې به وشغیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو خپل د تیرې ورځې کورنۍ دندې اجرا کړې وي، کورنۍ دنده مو زده کړې وي او نن ورځ د پوره چمتووالي سره تاسو درس ته چمتو شوي اوسئ او حاضر شوي اوسئ. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوست کې دا ولوستل چې کوشانیانو د خپلې پراخ امپراتوري د تورولکی لاندې سیمې د دوو سیاسي مرکزونو پېښور او بګرام څخه اداره کولې. ورپسې مو دا وویل چې بګرام د کوشانیانو د امپراتوري د سیاسي مرکز په توګه انتخاب شوی و، اډا هم د کوشانیانو د فرهنګي مرکز په توګه، او بامیان د بودایانو د عقیدتي سیمې په توګه پېژندل شوی و. نو نن راځو بګرامو په تېر لوست کې وپېژندې دا چې بګرام څه ډول د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز ټاکل شوی و. نن راځو اډا پېژنو چې اډا د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه څه ډول او څنګه ټاکل شوی و. اول زو اډا پیژنو دا چې اډا کم ځای دی، چیرته موقعیت لري. تاریخي اډا د جلال آباد د ښار په سویل ویدیزه برخه کې تقریبا د 10 کیلومتره په واټن پرته ده، چې دغه پخوانی سیمه د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر زیات ارزښت لري او ډیر مهم دی. دغه سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې یعنی د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه دی پیژندل شوی دی، او د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه ډیر زیات ارزښت لري، او دغه پخوانی سیمه د سیلانیانو او زیارت کوونکو په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یاد شوې ده. یعنی هغه سیلانیان، هغه زیارت کوونکي چې افغانستان ته راغلي وو او دغه سیمې څخه لیدنه کړې وه، وروسته په تاریخي متنونو کې دغه سیمې یادونه په څو ځلې سره کړې ده، چې دا غوله جملې څخه یو هم چینی زیارت کوونکي وو چې فهیان اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده. هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړې ده. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې کومې څېړنې او کوم کیندنې چې شوی وي، د همدغه کیندنو په لړ کې هغه آثار او توکي ترلاسه وي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي، او دغه غیزې د هغه مهال په هنر، مذهب او پر هغه مذهبي ودانۍ کې څرګند شوی دی چې د هغه مهال د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. د دې ترڅنګ دا چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دی، د نوښتونو نامتو ټاټوبی هم په هغه لرغوني محل کې چې ډیر زیات نوښتونه او خلاقیتونه په دغه سیمه کې منځ راغلي وای یا رامنځته شوي وو، نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو ټاټوبی هم وای. دا هغه له جملې څخه یو هم مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه او چې په دغه سیمه کې دود پیدا کړي، د لومړي ځل لپاره د بودایي مجسمو جوړول و، نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو ټاټوبی وایي. یعنی ډیر زیات نوښتونه، ډیر زیات خلاقیتونه په دغه سیمه کې رامنځته شوي و. مثلا د اډې د خلکو په ملاتړ باندې د بودایي مذهب نوې طریقه دود پیدا کړه یا رامنځته شوه، چې دغه نوې طریقه د هیانا یا په نامه د لوی ارادې چې هغه به د لوی ارادې معنی لري رامنځته شوی و. دغه نوې طریقه او دا هم یو ډول نوښت و چې د مذهب یو نوې طریقه رامنځته شوه یا یو نوې طریقه دود پیدا کړه. د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره په اډې کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع هم برابر شو. یعنی په لومړي ځل په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو جوړول پیل شوې، بودایي مجسمې جوړې شولې. چې دغه مجسمو د جوړولو په حق له بیا د انګلیسي لرغونپوه سر جان مارشال وینا او هغه په دې باندې باور درلود چې په دغه اډه کې کومې جوړې شوې مجسمې چې دي د هغه څیرې او د هغه بدني جوړښتونه اریایي و، یعنی کوشنی او اسکایي و. یعنی دغه مجسمو څیرې او دغه مجسمو بدن یا هغه بدني جوړښت په هغه کې اریایي ځانګړتیاوې لیدل کېږي. چې دغه ټول فعالیتونه اډه د افغانستان په تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړي دي، چې مثلا نوښتونه پکې منځ راغلي و، هغه د بودایي مذهب نوې طریقه چې کله رامنځته شوه، د دې ترڅنګ لومړي ځل لپاره هغه د بودایي مجسمو جوړول موقع چې برابر شو، همدارنګ هغه کومې کیندنې چې ترسره شوي او د همدغه کیندنو په نتیجه کې کوم آثار او کومې توکي ترلاسه شوي و، دغه ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې اډه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړي ده. د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه هم و، چې دغه د ګندهارا هنري سبک یا دغه د ګندهارا ښوونځي د منځنی آسیا همدارنګ د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلوده، او په دغه سبک کې تر ټولو د مخه د بدایي مجسمو جوړولو ته پام اړین. یعنی په دغه سبک کې تر هر څه د مخه دوی د بدایي مجسمو په جوړولو باندې کار کوي، یا دغه ټوله توجه تر هر څه مخکې بودایي مجسمو جوړولو ته ده، چې دغه سبک چې د دوو سبکونو یا دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او هنرونو څخه جوړه سوې ده، چې یو د مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه کار اخیستل وه، بله هم د هغه څیره د هغه مجسمې معنوي هویت د هغه لپاره بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیستی و، چې دلته دوه سبکونه سوه، یو یوناني سبک او بل هم هندي سبک. د هندي سبک څخه د مجسمو څیره او معنوي هویت لپاره کار اخیسته، د یوناني سبک څخه بیا د مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو یا برابرولو کې. په اړه کې د هنر او ودانیو بېلابېل ډولونه ترلاسه سوي دي چې هغه ډېر زیات او ځانګړی ارزښت لري. دغه کومې ودانۍ یا کوم هنرونه چې ترلاسه سوي دي او د اډې په سیمه کې د ګډ څخه جوړ شوي څیرې، د هند په حوزه کې هغه کوم جوړ شوي هیکلونه چې دي، د هغه سره څرګنده او ښکاره توپیر لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د اډې په هکله معلومات لاسته راوړل، اډه مو وپېژندل، او دا چې ولې اډه د کوشانانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوې ده، یا د کوشنانو د امپراتوري د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي. په لومړي سر کې موږ اډه وپېژندل چې اډه د جلال آباد ښار په سویلویدیځه برخه کې د 10 کیلومتر په واټن سره پرته ده، او دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډېر ارزښتناک رول لوبوي، او دغه پخوانۍ سیمه په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یادونه سوې ده. دغې سیمې چې دغو له جملې څخه مو د چینی زیارت کوونکي فاهیان په حق وویل چې اډه د هیلو په نامه یاده کړې ده. همدارنګ بل یو چې و هغه هینسنګ و، چې هینسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاده کړې ده. دا په تاریخي متنونو کې دغه یادونه سوې ده چې دا د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل سوې ده. د دې تر څنګ ځینې کیندنې او څېړنې چې په دغه سیمه کې سوې وې، د هغه په هکله مو وویل چې د همهغه کیندنو په نتیجه کې هغه آثار او توکي ترلاسه سوي دي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي. یعنی هغه مهال چې کوم حالات موجود و، یا کوم امپراتوری کوم واکمنیان چې په همغه محل کې وي، دغه آثار او توکي هم د همغه محل استازیتوب یا نمائندګي کوي، او دا اغیزې د هغه محل په هنر، په مذهب، په مذهبي ودانۍ کې هم څرګند شوی دي چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. بل مدا هم ویل چې اډه د کوشانیانو د نوښتونو هډه په لرغوني محل کې، بیا په همغه د کوشانیانو د امپراتوري په وخت کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی و. دا چې په دغه سیمه کې ځینې نوښتونه او خلاقیتونه سیوه، نو ځکه د نوښتونو نامتو ټاټوبی ورته وایي. او د هغو له جملې څخه مو یو مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه ویله، چې د اډې د خلکو په ملاتړ سره د بودایي مذهب نوې طریقه چې هغه د هینایانا په نامه یادېدل، د لوی ارادې معنا یې درلوده، هغه دود پیدا کړه او رامنځته شوه. بل مو د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو په حق له ویل چې د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابر سو، او په لومړي ځل هم په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو د جوړول پیل سو، او بودایي مجسمې پکې جوړ سولې، چې د هغه مجسمو په حق له هم د انګلیسي لرغونپوه سر جان مارشال وینا ویل چې هغه په دې باور درلود چې په اډه کې هغه کومې مجسمې او څیرې چې جوړې سوي دي، مجسمې چې جوړې سوي دي، د هغه څیرې او هغه بدنی جوړښت آریایی، یعنی کوشانی او اسکایایی و. بل مو دا ویل د ګندهارا د ښوونځي په حق لمویل چې اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه و. د ګندهارا هنري سبک چې وو، هغه د منځنی آسیا او د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډېر زیات شهرت درلود، او په دغه سبک کې تر هر څه د مخه، یعنی تر ټولو د مخه، د بودایي مجسمو جوړولو ته پام اوښتی و، او تر هر څه یې زیات توجه د بودایي مجسمو جوړولو ته و، چې دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او د دوو هنرونو څخه جوړه سوې وه. د هغه دوو سبکونو په هکله مو هم وویل چې یو یې یوناني سبک و، بل یې هم هندي بودایي دین سبک و. چې کله دوی کومې مجسمې جوړولې، د هغه مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه دوی کار اخیسته، یعنی یوناني ځانګړتیاوې په هغه د دوی په د دغه جوړښتې موازنې په ساتلو کې د یوناني ځانګړتیاوو څخه کار اخیسته، او د همهغه مجسمو څیره او د هغه معنوي هویت کې بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیسته و. چې دا دوه سبکونه وه چې د ګندهارا ښوونځي د همدغه دوو سبکونه او هنرونو څخه جوړ جوړه شوی وه او په اډه کې هغه کومي ودانی او هنرونه چې تر لاسه سوي دي هغه ډېر ځانګړی ارزښت درلودي. د دې موضوع اړوند درنو زده کوونکو موږ مکمل معلومات لاسته راوړو، بیا مو هم لوست په ډېرو لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کړي تر څو په وکولای سي په دې ښه توګه سره تاسو د درس مفهوم واخلئ او ورباندې وپوهیږئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. اډه مو وپېژندل، د اډې په هکله مو هم لازم معلومات لاسته راوړل چې دغه سیمه ولې د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ټاکل شوی دی. نو تر راتلونکي درس پورې د تل په څیر بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري، درو پوښتنو ته به ځوابونه وایاست او د همدغه درو پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوئ. د دې تر څنګ لوست هم هغه کوم نوټ که چیرې تاسو د ځان سره اخیستي وي، یا هم لوست تر اغواش نیولو وروسته بیا هم دغه موضوع یا دغه لوست ځان سره ووایاست تر څو وکولی سئ په ښه ډول سره تاسو په درس باندې وپوهیږئ. د کورنۍ دندې درې پوښتنې مو دا دي. اول دا چې د اډې لرغونې سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یاد شوې ده، یعنې دغه د اډې پخواني سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یادیږي یا ولې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي شوې ده. دغه زموږ د نن ورځې درس هم مکمل پر همدغه پوښتنې باندې ولاړ وو او په دې هکله موږ مکمل معلومات لاسته راوړل چې ولې دغه پخواني سیمه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي شوې ده. بل پوښتنه دا چې د ګندهارا شونځي د کوم سبک او هنر څخه جوړ شوی ده. په دې لوست کې موږ د ګندهارا د شونځي په حق لوویل او دا مو هم ویل چې د ګندهارا شونځي د دوه سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده. نو تاسو هم د دې سوال په جواب کې دا زده کوئ چې دغه شونځي د کوم سبک او د کوم هنر څخه جوړ شوی و، د همغه دوه سبکونو او هنرونو نمونه اخلي او دا چې د هغه همغه سبک څه ډول قرسته وي. بل دا چې اډا په خوا زمانو کې په کوم نامه یادېدل. په دې موضوع کې که چېرې تاسو ښه په دقت غوږ نیولې وي، ما د دې یادونه وکړه چې په خوا زمانو کې یا په لرغوني مهال کې اډې ته یې څه ویل او ولې په دغه نامه یاد شوې وه. نو هڅه وکړئ چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه تاسو زده کړئ، په مکمل ډول سره ستاسو سره به مرسته وکړي چې په درس باندې وپوهیږئ. او د دې تر څنګ په دې هیله چې تاسو د لوستلو دغه شیبو سره مل پاتې شوي اوسئ، نو حتماً به تاسو په درس باندې وپوهیږئ او مخکې له دې چې تاسو د دغه پوښتنو د ځوابونو پیدا کولو لپاره لوست بیا ځلی وایست که شیرې مو په دقت سره غوږ نیولی وي، نو تاسو حتماً د دغه درو سرو پوښتنو ځوابونه د همدغه لوست څخه ترلاسه کوئ او ستاسو په ذهن کې به وي. نو درنه زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې درو سرو پوښتنو ته په مکمل ډول تاسو ځوابونه ښه زده کړئ او ښه جواب ورکړئ. نو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری شو، تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیلی میمنې درنو زده کوونکو، هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند چاري به مشکور مخته. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لاسته راوړو. څلورم لوست یو لسمینه تر د شمی پاڼې د هڅو کې چې د لوست راخره نشي بوره سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع په لوه د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیزه. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوې پړاو په یو نوې پړاو کې ګام کېښود او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوې او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او د غنوې هویت زموږ خلک د یو دین، د یو عقیدې او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یو عقیدې او فکر خواندان سول. د اسلام پراتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنده دا چې د اسلام او افغانستان غیزه یو متقابله غیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه یې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړلې، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته شول، چې دغو له جملې څخه یو هم طاهریان، صفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرت کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 کال کې زیږیدلی دی، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپلو دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځي نو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی. او د خپله د سیستان د خلکو څخه په 2008 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د ده پلار چې وه هغه د مسکري دنده درلوده، نو د همدې امله یعقوب ته او د ده وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي. او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي، چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده د هغه دولتي څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان سوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه، د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده، د سلجوقي ترکمنانو نکچ او هغه سلجوق نه مدي چې سلور زمانې درلوده د یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوی د خوانیول کیږي چې بیا د هندستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زندانی کې دوه څخه وروسته بیا د حمل ته مړ کیږي چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوی ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر ایران او افغانستان هم دی نیسي چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي. چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار تزین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضی الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي او په پایله کې داغه د خوابندی کیږي چې بیا داغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي او دی بیا وروسته وژل کیږي چې داغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسیدونکي وو. خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدې هغه د زوی قطب الدین محمد وو چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدې. د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدې هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات او لسیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدې چې دی د مغول سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ اسیا ځان ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنۍ رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1905 کال کې مړ کیږي.